سهم گرفتن.
په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې د چا د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم. په لیدې سات په خبرونو کې سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې د روژې میاشت نن ولیدل شو او سبب د روژې لومړی ورځ وي. د العربیه تلویزیون د خبر د سعودي د رسمي خبری آژانس په حواله ورکړ. د دې اعلان وروسته متحده عربي امارات او قطر هم اعلان وکړ چې سبا د روژې د میاشتې لومړی ورځ ده. خو د سعودي عربستان تر دې اعلان مخکې د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن مخکې تر دې چې ورځ پای ته ورسیږي اعلان وکړ چې سبا دوشنبه د روژې لومړی ورځ نه ده. د طالبانو د سترې محکمې له اعلان سره سم د دې محکمې د هلال کمیټه به سبا غونډه وکړي او په دې اړه پریکړه وکړي چې کله د روژې لومړۍ ورځ ده. افغانستان له ډېر پخوا څخه د یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو په شان د سعودي د هلال کمیټې د اعلان پر اساس روژه او اختر اعلانوه، خو سږ کال د دې هیواد اعلان انتظار ونه کړ. سعودي عربستان عموما ماښام د میاشتې د لیدلو یا نه لیدلو اعلان کوي. د تعلیم د څارنې د نړیوال راپور رئیس مانوس انتونینز وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جنډر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی، خو په افغانستان کې د نجونو په زده کړه کې شاتګ یوه استثنا ده. هغه پرون شنبه فرانس څلیرې شبکې ته وویل د هغې څېړنې پر اساس چې یونسکو په وروستیو کې خپره کړې د لویدیځې افریقا په ځینو برخو کې هم د جنسیت د برابرۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د ده په وینا د دې دلیل د جنسیتي تبعیض تر څنګ د نجونو پر تعلیم د بې باورۍ پشان ستونزیری د بی وزلی دنجونو د تعلیم د لارې بل خندو باله. پر یاد ورسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. په پیښور کې پولیس وایي نن سهار په دغه ښار کې یوې چاودنې دوه تنه وژلي او یو سخت ټپي کړی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د پیښور د پولیسو یو چارواکي کاشف عباسي وویل بم چې وزن یې له 4 تر 5 کیلو ګرامو پورې و په موټر سایکل کې ایښودل شوی و. د دې برید چې بورته نږدې په نصر باغ واټ کې وشو مسؤلیت کومېډې لا په غاړه نه دی اخیستی. اسف علی زرداری نن یکشنبه د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. زرداری پرون د پاکستان د مرکزی او ایالتي جرګو د استازو په 411 رایو د پاکستان ولسمشر غوره شو. د سیال محمود خان اتزگزی یو 101 رایه ترلاسه کړې. زرداری په 2008 میلادي کال کې هم د پاکستان ولسمشر غوره شوی او دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو ملکي د دوهم ځل لپاره ولسمشر غوره کیږي. د روژې د میاشتې په درشل کې نن هم په غزې ترانګه کې د خونړیو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغه کلابند شوې سیمه کې د بشري بحران له پراخوالي سره د قحطۍ خبرداریو ته په پام متحدو ایالتونو، هسپانیا، اردن او یو شمېر نورو مرستندویانو سیمې ته د مرستو استولو بهیر پیل کړی. خو د ملګرو ملتونو ادارو خبرداری ورکړی چې د غزې د 2,400,000 وګړو اړتیاو ته په پام دا مرستې ډېرې کمې دي. او وړاندې په خبرونه کې یونسکو وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جنډر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی، خو افغانستان د نجونو په زده کړه کې مخ په شار روان دی. ډېر افغان نجونې هم دغه وضعیت نهیلې کړې دي.
موږ هله کرا کرا په مړ کې دودي ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول هغه هم هېر شول.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال کورنۍ د نجونو د زده کړې په برخه کې له ورته ستونزې سره ټکوي.
زما خپل درې لورانه د مکتب نه د سبق نه مکمل مکتب پاتې ده.
د طالبانو د حکومت عدلی وزارت اړوند د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د افغان هندوانو او سکانو د غصب شوو ځمکو او جایدادونو تثبیتول پیل کړي دي.
امارت اسلامی نه مونږ دا غواړو په لحاظ د خدای الونو ته وسپارئ. تر ننه پورې چې کومه ځمکې غصب شوې دي ټوله په افغانستان کې غصب شوې دي.
نن د مارچ 10 د خزینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. خو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خزینه قاضیان او څارنوالان نور په دندو نه دي بوخته. د پاکستان د نوي ولسمشر په توګه د اسف علي زرداري د لوړل مراسمو مو خبرو هغه به څومره واک ولري؟
دا ځل چې د ولسمشر دی نو د ډیر هغه څه واکونه نه لري چې کوم واک به د پخوا درلود.
در
نردې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو خوونی زلمی او کلتوري سازمان یونسکو وای افغانستان او د افریقا یو برخه د جنونو د زده کړو په برخه کې مخ په شار روان دي. د سازمان په یو تازه راپور کې ویلي یو شمیر هیوادونو چې جنونو پکې په نامناسب شرایطو کې وي پرمختګ کړی خو افغانستان، نایجیریا او بنین په شاته کړی دی. یو شمیر خوونکي او هغه جنونو چې زده کړې نیمګړې پاتې دي په افغانستان کې البته وای جنونو او میرمنې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او له دوی سره یو ځای ټولنه هم مخ په شا روانه ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل تازه راپور کې چې د مارچ په لسمه یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي افغانستان او یو شمیر افریقایي هیوادونه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ پر شا روان دي. یا سازمان په خپل راپور کې لیکلي په داسې حال کې چې یو شمیر هیوادونو چې ځوانې میرمنې په 2015 کال کې پکې په نامناسبو شرایطو کې وي تر 2022 کال پورې د پورتنی ثانوي زده کړو په بشپړولو کې جنسیتي تشه له 6.9 څخه 4.2% ته راټیټه کړې. افغانستان، بنین او نایجیریا په دې برخه کې په شاته کړی دی. په راپور کې راغلی افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري چې د وروستیو اټکل شویو شمیرو له مخې په دې هیواد کې 85% ښوونځیو ته د تک په عمر برابر نجونې له ښوونځیو بهر دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او دغه شان یې د دوی پر مخه د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په کابل کې د یوه دولتي ښوونځي ښوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو کچه مخ په ډېرېدو وه، خو دا مهال پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته نه یوازې نجونې بلکې ټولنه هم له دوی سره مخ په شا روانه ده. هغې زیاته کړه
دا زخته زیاته د نجونو په فکر باندې اغیزه کوي او ډېر زیات تاثیر لري چې یو عمر ډېرېږي، خپل تحصیل کوي، درس وایي، مکتب ته ځي، مګر همداسې یو شرایط راځي بېرته د هر څه نه شاته لویږي.
اوس نه چې د پلازمېنې کابل د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي وه او اوس په کور ناسته ده، په ناهیلي ازادي راډیو ته یې وویل
زموږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي، ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول اوس هغه هم هېر شول. د ښوونځیو تړل ډېره بده اغېزه کړې ده په ټولنه.
د یونسکو د راپور او دا چې آیا را روان تعلیمي کال به د نجونو پر مخ منځني ښوونځي پرانیستل شي که نه، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه مو وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړي ډول د زده کړو او کار بندیز د نړیوال سازمانونو او هیوادونو لخوا په وار وار غندل شوي دي. تازه د افغانستان د بشري حقونو نجونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری تیره شپه په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونو ته په اشارې سره لیکلي دا هغه فرمانونه دي چې افغان نجونې او ښځې له زده کړو منع کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي او له امله افغانستان په کلنی ډول له اقتصادي پلوه $1 میلیارډ تاوان کوي. اغلی امیری زیاته کړې د دې لپاره چې افغانستان د مرستو له انحصار او بېوزلي وویستل شي دا تګلارې باید بدلې شي، خو د طالبانو حکومت تل له خپلو تګلارو دفاع کړې او ویلي چې د دوی تر واکمنې لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي. هغه دا چې افغان جنو او میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
و امریکا چې یونسکو وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی خو افغانستان د نجونو په زده کړې کې مخ په شا روان دی. په پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوالي کورنۍ د نجونو د زده کړې په برخه کې له ورته ستونزې سره ټکوي. په افغانستان کې د طالبانو له خوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د راپورونو له مخې یو شمېر افغان کورنۍ دې ته اړ شوي وي چې پاکستان ته لاړ شي او هلته پر خپلو نجونو زده کړې وکړي. خو د راپورونو له مخې په پاکستان کې هم د نجونو د افغان نجونو کډوالو نجونو زده کړې کې ستونزې راولاړې شوې دي. یو شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اقتصادي ستونزو په ګډون او دا چې په پاکستان کې یو شمېر کورنۍ اسناد نه لري ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان کډوال کورنۍ چې د بیلابیلو لاملونو له وجې په دې وروستیو کې پاکستان ته کډه شوي وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ یاد هیواد کې اولادونه له زده کړو بې برخې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او کافي اسنادو او نورو بیلابیلو لاملونو له وجې نه دي توانې د دې چې خپل ماشومان او تدریس د کړو زمينه برابر کړي. د پاکستان په پېښور ښار کې یو افغان کډوال ناهید سادات ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې درې زامن یې چې په افغانستان کې زده کړې کولې اوس پاکستان کې زده کړو پاتې دي.
مشکلات به اندازه زیات در مشکلات هم دی
مې کوم د سنځي د دې چې بچی مل خونځي پاتې دي د می ډېر دردوي چې بچی مل در سو خونځي پاتې دي مو برخلیک هم نه دی معلوم اقتصاد مو هم له صفر سره ضرب دی ما بچی نه هلی او مایوس شي وي
ضرب صفر شو دا که مولودان نو امید شون بخي مایوس هستن.
بل افغانه کډواله مدهونه چې د هم په پېښور کې اوسېږي ورته نظر لري.
زما خپل درې لورانې د مکتب نه د سبق نه مکمل مکتب پاتې ده، یعنی دا ماته ډېر زیات درد راکوي، ډېره زیاته مې زغري چې نجونې په کور کې راته ناستې پاتې دي او زه دا امکانات نه لرم چې دوی شخصي مکتبونو ته واستوم د سبق لپاره.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم مني چې ډېری افغان کډوال په پاکستان کې لږ زده کړو بې برخې دي. د دې شورا مرستیال میوند علمی ازادي رادیو ته وویل چې څلوېښت سلنه افغان کورنۍ په اسلام آباد کې اقتصادي ستونزې لري او نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي.
څلوېښت فیصد فامیلونه دغه خپل اولادونه او ماشومان او کوچني ماشومان چې درس او مکتب او کورس نشي لیږلی چې غټ او اساسي مشکل هم دی. اقتصادي مشکل نور مشکلات به هم وي، خو ولې دغه یو اساسي او غټ مشکل چې داسې اقتصادي مشکلات دی.
دا په داسې حال کې ده چې الف اعلان په نوم د زده کړو په برخه کې یو فعال بنسټ هم ویلي چې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې لزده کړو پاتې دي. د بنسټ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې 500,000 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري د پاکستان په کمپونو او ښارونو کې لزده کړو بې برخې دي. د دې بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی. دا شمیر له هغه شمیر لوړ دی چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه استل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې هم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو ځینو ښوونځیو او کورسونو یاد هیواد کې د ایستلو بهیر د چټکتیا له امله په موقت ډول خپل فعالیتونه درولي وو. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبان په افغانستان کې له شپږم ټولګي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په پاکستان او ځینې نورو ګاونډیو هیوادونو کې یو شمیر افغان کورنیو ازادي رادیو ته ویلي چې د دې لپاره چې خپل لورګانو ته د زده کړو زمينه برابر کړي گاونډي او هیوادونو ته په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شوې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت اړوند زمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون وای په ټول هیواد کې د افغان هندوانو او سکانو د غصب شو زمکو او جایدادونو تثبیتول پیل کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس تیر ورځ خبر ورکړ چې د کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې د غصب د مخنیوي پلاو ته لارښوونه کړې چې د افغان هندوانو او سکانو غصب شوي ځمکې او جایدادونه تثبیت کړي. هم مهاله یو شمېر افغان هندوان او سکان هم وایي د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی ډېر ملکیتونه غصب شوي او یا ترې په زور اخیستل شوي. البته دا یوازې افغان هندوان او سکان نه دي چې له دې ستونزې سره ټکوي، بلکې په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې د زورواکانو لخوا د دولتي ځمکو او د خلکو د جایدادونو غصب یو لویه ستونزه ګڼل کېده. نور جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان کې د افغان هندوانو او سکانو د ځمکو غصب هغه ستونزه چې لکلونو راهیسې لا هم نه ده حل شوی. دوی وای په 13 لسیزو کې د زورواکو لخوا په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی ځمکې او ملکیتونه غصب شوي دي. کابل میشته من مون سنگ کرونا وای دکان غصب شوی او تر وسه نه توانې دلې چې تر لاسه کړي.
ما از مو سر زمینی دکان مې
خار کې تر پلازی لاندې په تکاوي کې ما یو دکان درلود. د 1.5 لسو پوري مې ترې کرایې اخسته. بیا یې زورواکي کوله. په جمهوریت کې هم اوس هم هر څه ته په تالاش چې مې وکړ دکان را څخه غصب کړی دی. اسنادونه یې له ما سره دي.
نریندر سنگ خالصه چې په تیر جمهوری نظام کې په ولسی جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استاد وای د تیر حکومت پر مهال لغصب څخه د دوی د ځمکو د بیرته راګرځیدو کمیسون هم جوړ شو، خو په خبره دوی ته یو لوی ځمکه هم بیرته ورنکړل شو. هغه ازادي رادیو ته ویل
خو د افغانستان امارت اسلامي نه مونږ دا غواړو چې د هالو روزو کا په لیاز خو د الو ته اوس پاره تر ننه پورې چې کوم ځمکې غصب شوی دی ټول په افغانستان کې غصب شوی دی تر ننه پورې مونږ ته یو بل ځای نه دور کړی نو مونږ اسناد هم د غوس په شاروالۍ کې هم پراته دي چې هم د غوس
افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگھ لامبا هم په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
موږ فعلاً په کونړ کې د لورګل ورسوالۍ کې زموږ ځمکه ده چې غصب شوی دی همداسې په غنیخیل ورسوالۍ کې اسنادونه په لاس کې لرو ځمکه غصب شوی دی ځمکه زموږ غصب دي همداسې په پروان ولایت کې په شکردره کې په سرای خوجه کې په بګرام ولسوالۍ کې قرباغ کې د غزینو کې زموږ ځمکې غصب شوي دي همداسې په مزار کې دي همداسې په هرات کې شته دي همداسې په هغې کې لغمان کې شته دي همداسې په هغې کې شته دا سورته وایي خوست کې شته دي په غزنی کې شته دي په ګردیز کې شته دي دغه ټول شمول ځایونو کې زموږ ځمکې ډېر زیادادونه دي ځمکې دي دا ټول غصب شوي دي وروره
نوموړي دا ونویل چې د یادو ټولو غصب شویو ځمکو اندازه څومره ده خو وی ویل غصب ټول د تیر حکومت پر مهال د زورواکو او بیلابیلو اشخاصو لخوا شوی دی تازه د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت اړوند ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسون وایي په ټول هیواد کې د افغان هندوانو او سیکانو د غصب شویو ځمکو د تثبیت او تشخیص لپاره بررسی پیل کړی ده د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس تیره ورځ خبر ورکړ چې عدلیه وزارت د کابل په ګډون بیلابیلو ولایتونو کې د غصب د مخنیوي لپاره ټاکل شوي پلاوي ته دنده سپارلې ده چې د افغان هندوانو او سیکانو هغه ځمکې چې غصب شوی دي تثبیت او تشخیص کړي دا چې د طالبانو حکومت به د افغان هندوانو او سیکانو غصب شوي ملکیتونه په څومره وخت کې تثبیت او آیا دوی ته به یې وسپاري که نه ومه غوښتل په دې اړه د دوی د حکومت د عدلیه وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ونه توانېدو دغه شان مو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مسؤلین هم د همدې موضوع په اړه وپوښتل خو ویاندې نعمت الله بارکزي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم افغان هندوانو او سیکانو ازادي راډیو سره خبرو کې له خپلو امنیتي تعلیمي او کاري ستونزو شکایتونه کړي دي دغه شان دوی په افغانستان کې د خپلو بیلابیلو مراسمو د نن منځنی او پیکا کې دوه خبره هم کړې وه افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگھ لامبا په ټکو دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 15 افغان هندوان او سیکان او د دوی و کورنۍ ژوند کوي حال دا چې د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې له کورنیو جګړو مخکې دا شمیر 100,000 ته رسېده د افغان هندوانو او سیکانو پر مذهبي ځایونو په وروستیو کلونو کې بریدونه هم دوی له افغانستانه کډوالۍ ته اړ کړل د 1400 لمریز کال په تلې میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د کابل په کارتی پروان کې د دوی پر مذهبي ځای یا ګوردوارې وسلوالو کسانو برید وکړ چې هغه مهال د دوی استازو ازادي راډیو ته ویلي وو د مذهبي مراسمو ځای ته زیان اوښتی دی د 1401 مریض کال بیا په همدغه مذهبي ځای کې داعش وسلوالې ډلې برید وکړ چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او وطن نور ټپیان شول
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
اسف علی زرداری نن د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه لوړ وکړه زرداری په روند پاکستان د مرکزی ایالتي جرګو د استازو په 412 رایو د پاکستان ولسمشر غوره شو دا چې د پاکستان د قوانینو له مخې ولسمشر څومره صلاحیت لري دا پوښتنه مې له خپل همکار د مشال راډیو له خبریال عبدالحی کاکل نه مخکې وکړه
آصف علي زرداري نن د پاکستان د ستر محکمې کوم ستر قاضي دی د غزخه سوګند واخستې د خپلې چوکۍ او پرسمي به وسوس پلکار پایل کی او د دوم ځل دی چې آصف علي زرداري د پاکستان ولسمشر جوړیږي په خوا تر دې د 2008 مزخه تر 2014 پوري او اوس د دې بیا سوې دی خود د خپل دغه چوکۍ باندې راغلي دی ډیر تغیرات راغلي دی آصف علي زرداري د پاکستان غو لومړی ولسمشر روسی پورا واک درلود د اسمبلیانو د تحلیلولو ډیر لوی واک سره هغه د خپل وسپاري پارلمان ته او دا ځل چې د ولسمشر دی نو د ډیر هغه سی واکونه نه لري چې کوم واک به د پخوا درلود
خو دته په پام چې په نوي ائتلافي حکومت کې د مهمه ونډ لري ګوند مهمه ونډ لري فکر نه کوي چې بیا به هم د پاکستان په داخلي او بهرني سیاست کې یو څه مهم رول لوبوي
آصف علي زرداري ممکنه ده د پاکستان په داخلي سیاست کې یو څه رول ولوبوي د پاکستان په بهرنی سیاست کې هم خو دا خپل یو حدود دی, یعنی په حدود کې کوي چې ځکه چې پاکستان کې داسې ګڼل کېږي چې پاکستان کې حکومتونه کاغه داخل دي که خارج دي, د پاکستان د اردو په لاس کې دي, نو د اردو به ډیر غټ نقش وي. البته د یو داسې مخ دی, یو داسې چهره ده چې هغه ته به دغه د ولسی رنگ ورکی یا ولسی چهره به ورکی. البته دا دی چې یو ډیر تکړه سیاستوال ګڼل کېږي, نو د شانو په چلولو کې به یو رول وي.
د محمود خان اڅکزي په باب کرته وای چې د دغه څوکۍ ته چې کاندیدو کافی رایې ونه ګټلې, آیا د دې وړاندوینه کېدل یا اټکل کېده چې دی به دغه څوکۍ ترلاسه نشي کړلی؟ داسې ویل کېږي چې دغه انتخابات هم چې وشول په صوبو کې او په مرکزي پارلمان کې دا درست نه و.
خر دا باندې خو بحث روان دی چې خلک وایي دا درست نه و. خپله محمود خان هم ورباندې وایي چې دا درست نه و. عمران خان پخوانی لومړی وزیر و, هغه هم دا وایي درست نه و. داسې عوامي نشتل ګوند چې دی بلوچانو پارټیانې دي, نو دا باندې دا د ټولو اعتراض دی. خو بهرحال انتخاباتي کمیشن بیا وایي چې دا سم و, دا دغه دریز دی. د محمود خان اڅکزي د ولسمشر چوکۍ ته کاندیدېدل دا له وخته معلومه وه, هر چاته د تخپل معلومه وه, ځکه چې د ائتلافي حکومت رای چې دی هغه چې ته وشمیرې په ټولو صوبو کې په سانا کې او په مرکز کې, نو آصف علي زرداری ګټله او هغه وګټه.
زموږ د مشال رادیو همکار عبدالحی انکا کړو
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هغه افغان بیرمنو سره د یووالي غوښتنه کړې ده چې د دی سازمان په وینا د خپل حقونو لپاره په کلکه مبارزه ته دوام ورکوي. د سازمان پرون د افغان مېرمنو لپاره غږ پورته کړی. د هشتګ په خپرولو سره ویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې غږ په چټکۍ سره د غلي کېدو په حال کې ده چې باید مخنیوی وشي.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا سیمه ییز دفتر د شنبه په ورځ د افغان ښځو لپاره غږ پورته کړی, یا سپیک اپ فور افغان وومن هشتګ په کارولو سره په افغانستان کې له هغو ښځو سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه چې د دې سازمان په وینا د خپلو حقونو او روښانه راتلونکي لپاره مبارزه کوي. یا سازمان په خپل ایکس پاڼه کې د وی ویډیو په خپرولو سره ویلي چې افغان میرمنې په داسې یو ځای کې چې د ښځو غږ په چټکۍ سره غلی کیږي, هلته چې ښځې زورول کیږي, ګواښل کیږي, شکنجه کیږي او بندیانی کیږي, ټینګې ولاړې دي او د زده کړو, کار او د خپل ژوند حق غوښتلو لپاره مبارزه کوي. د دغه سازمان په راپور کې راغلی چې په بهرنیو هیوادونو کې هم افغان میرمنو د عدالت غوښتنې ښه افغانستان او له تاوتریخوالي څخه د پاک ژوند لپاره مبارزې ته دوام ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د خپلو حقونو لپاره د مبارزې په برخه کې د ښځو هوډ رښتینی بللی او ویلی دی چې د مارچ د اتمې په مناسبت بل افغان ښځو او نجونو سره په پیوستون کې د دوی تر څنګ ودرېږي. بل پلو تمنا زریا پریانی د ښځو د حقونو له نورو فعالانو سره د خپلو اعتراضونو په دوام د شنبه په ورځ د جرمني په هامبورګ ښار کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تګلاري د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو په تړاو د اعتراض خیمه ودروله. تمنا زریا پریانی ازادي رادیو ته وویل د دوی د اعتراضونو په پایله کې اوس په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید موضوع په نړیوالو غونډو کې مطرح کیږي.
فکر کوم چې زموږ اعتراضونه باید ښه او دوام ومومي. د دې مسلې په اړه خبرې کول کافي نه دي. دا مسله باید پای ته ورسیږي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې د جنسیتي اپارتاید چې اوس تر سره کیږي باید په رسمیت وپیژندل شي.
د تمنا زریا پریانی او د هغې د همکارانو ترڅنګ د بشري حقوقو یو شمېر نورو فعالانو او میرمنو د شنبه په ورځ د جرمني په شتوتګارت ښار کې په یو بل غونډه کې له طالبانو څخه د منیجه صدیقي په ګډون د سیاسي او مدني بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دوی له ملګرو ملتونو او هیوادونو هم غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د دوی له ډلې پروین ابراهیم خیل نجرابي ازادي رادیو ته وویل
موږ
په کابل کې د ملګرو ملتونو د نمائندګۍ دفتر یو نما څخه غوښتنه کوو چې د منیجه صدیقي او نورو هغو نارینه او ښځو د خوشي کېدو لپاره اقدام وکړي چې د طالبانو په زندان کې دي, ځکه هغه کسان چې په زندان کې دي په حقیقت کې د شکنجې په مرکز کې دي او هیڅ ډول اسانتیا او تلاسرسی نه لري. تر څو چې د ملګرو ملتونو لخوا یو څه ونه شي امکان نه لري چې طالبان دې هغوی خوشي کړي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د بخښنې نړیوال سازمان وروستۍ غوښتنې ته په اشاره سره وایي چې یوازې خبره بسنه نه کوي او نړۍ باید لاس په کار شي. مریم معروف اروین چې د دوی له ډلې ده ازادۍ رادیو ته ویل
د افغانستان نه دننه د طالبانو له ټولو ځپنو او شکنجو سره څرګنده کړه چې د طالبانو ملاتړ د بشري او ښځو له حقونو سرغړونه ده، شریعت یو پلمه ده. د دوی هدف د ښځو له منځه وړل دي. نو موږ یو ځل بیا غږ کوو چې د طالبانو واقع پاتې کېدل به د افغان ښځو د تدریجي مرګ لامل شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان او د ښځو د حقونو د فعالانو د غوښتنو او ادعاو په اړه ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې څو ځلې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د طالبانو له دې ادعا سره سره ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو په وار وار د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو
دا ورځ په داسې حال کې په ډیرو هیوادونو کې لمنځل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې هیڅ یو ښځینه قاضي کار نه کوي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان د عدلي او قضایي سکتور په ګډون په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع شوې او افغان ښځینه قاضیانې هم د دغه محدودیت له امله په کورونو کې نستې. په تېر جمهوري نظام کې یوې ښځینه قاضي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ډیرو هڅو سره وتوانېده چې د افغانستان قضایي سیستم ته داخله شي، خو وروسته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هغه وزګاره او بې برخلیکه شوه. هغې زیاته کړه چې د دې تر څنګ د طالبانو په محکمو کې د قاضیانو د نشتون له امله به ښځې په ځانګړې توګه په کورنیو شخړو کې له ستونزو سره مخ شي.
افغان میرمنې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره مخ دي، په ځانګړې توګه په کورنۍ او حقوقي دعوو کې چې دا ډېره اړینه ده چې ښځینه قاضیانې حضور ولري، چې له بده مرغه دا مهال په افغانستان کې هېڅ ښځینه قاضي فعالیت نه لري.
یو بل میرمن چې نه کالی د قاضي په توګه دنده در سره کړې هم وایي چې بیکاري نه یوازې د دوی په ژوند ناوړه اغېز کړی، بلکې عدالت ته یې د سلګونو افغان میرمنو لاسرسی هم کم کړی دی. هغې هم چې نه غوښتل د احتمالي ګواښونو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ښځې هغه وخت هم مظلومې وې چې محکمو ته یې مراجعه کوله او قضیې د بشري حقونو کمیسیون لخوا څیړل کېدې او یا هم موږ ته راجع کېدې چې فامیلي او تاوتریخوالي د منع کېدو محکمه مو درلوده چې اوس له منځه تللې. طبعاً اوس خلک په بېچارګۍ کې ژوند کوي.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نه یوازې ښځینه قاضیانې بلکې ښځینه څارنوالانې او مدافع وکیلانې چې په پخواني جمهوري نظام کې کار کوه بیکاره شوې او یو شمېر یې د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي، خو یو شمېر د افغانستان دننه په کور ناستې دي. یوې ښځینه څارنوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
حرف خانم ها فعلا در این حکومت شنیده نمیشه.
په دې حکومت کې د ښځو غږ نه اوریدل کیږي او یو ښځه مجبوره ده چې ظلم او ستم وزغمي یا په جبري ډول بل ژوند ته خاتمه ورکړي، ځکه چې هیڅ داسې اداره نشته چې د هغوی غږ واوري او له حق یې دفاع وکړي.
د طالبان حکومت وایي زبی الله مجاهد د دوی د حکومت په محکمو کې د ښځینه قاضیانو د فعالیت په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې بي بي سي فارسي ته ویلي وو چې ښځې د دیني احکامو په حدودو کې د فعالیت اجازه لري او له ښځینه قاضیانو پرته د ښځو او نارینهوو ستونزې د دوی په محکمو کې حل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې بېلابېلو بنسټونو او سازمانونو عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. شاوخوا 15 اونۍ وړاندې د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې یا ډبلیو آر این د یو راپور په خپرولو ویلي وو چې په افغانستان کې 83.4% ښځې د محکمو او پولیسو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې ډوروتی سرادا د سولې د نړیوال انسټیټیوټ په غونډه کې وویل
چې افغانستان یو ځینی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې د ثانوي لوړو زده کړو حق نه لري او روغتیا، عدالت او د بیان ازادۍ ته د لاسرسي حق هم ترې اخیستل شوی دی. خو د طالبان حکومت تلی دا کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په پخوانی جمهوري نظام کې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو کره شمېره لا نه ده مشخصه شوې، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وه چې په افغانستان کې 250 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي او زرګونه څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ملګرو ملتونو د ښځو د قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې اعلامیه کې ویلي چې سږکال د ورځ د عدالت په برخه کې ښځې د عدالت لپاره ښځې تر شعار لاندې په ټولو قضایي کچو کې د ښځو د بشپړې او مساوي ونډې د ترویج او همدارنګه په قضایي سیستم کې د ښځینه قاضیانو د شتون په اړه د پوهاوي د زیاتوالي په موخه لمانځي. دغه سازمان زیاتوي چې په قضایي سیستم کې د ښځو شتون د ټولنې د ټولو برخو په پام کې نیولو سره د حقوقي نظام د پرمختګ د تامین تر